دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د نومبر 6 منېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د لارو خلاصېدل، د حکومت ضد احتجاج، د داعشانو د کورنیو سپارل او د ماشومانو پر نړیوالې ورځې سربیره د ایران مظاهرې او سره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هرڅه وړاندې وارو کو منور شاته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی، جمعیت علما اسلام او فی ډلې د تړل شوو لارو خلاصولو احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې د هلیکاپټر غورځېدلو په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي او په ایران کې په روانو مظاهرو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د تړل شوو لارو خلاصولو احتجاجي ناستو ختمولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې له غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډې غونډې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت خلاف به په ځلي کچه ګډې احتجاجي جلسې جاري ساتي. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلۍ غړي اکرم دورانی وویل
ریبر کمیټی نے تجویز دی کہ موثر ہونے کے
رہبر کمیٹی دا وړاندیز کړي چې د حکومت خلاف د احتجاج په توګه د لارو تړل موثر دی. خدا مو خلکو مشکلاتو ته په کتو سره د احتجاج کوونکو لارې نه بندوي. د رہبر کمیټی په وینا زه د رسنیو لارې خپل کارکونکو ته امر کوم چې سر لنن نه دی لارې خلاص کړي. په دغه خبری غونډه کې د مسلم لیگ، نون، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د اپوزیشن زونو نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ او له وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا د استعفا غوښتنه وکړه. بلخ حکومت په وار وار ویلي چې د عمران خان د استعفا بغیر د اپوزیشن ګوندونو سره هر ډول مذاکرات ته تیار دی. د پاکستان د قبایلی سیمو یو شمیر مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو داعش غړو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. د خیبر ضلع یو قبایلي مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی حاجي شاجي ګل وایي دا ډیر مثبت وړاندیز دی.
د خو هغه موږ سره وخت کړه د افغانستان د ولس مشر او د افغانستان د حکومت او د عوامو چې زمونږ داسې خلک دي چې هغه د هلته په افغانستان کې سټیټ خلاف کارونه کولو هغه دې مونږ ته حواله کوي. نو دا خو زه وایم چې دواړو ملکونو لپاره یو ډېر غټ پیشرفت دی.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي 13 سلګونه د عیشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري او پکې تر 300 پورې ښځې او ماشومان دي. په دې اړه د پاکستان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د نورې نړۍ په سیر نن په پاکستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې پکې حکومتي او غیر حکومتي ادارو د یو شمېر دستورو تابع کړی ده. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د سکول د عمر خواوشا 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 8 میلیونه په خیبر پختونخوا کې دي. په دې صوبه کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره ګروپ ډیولپمنټ پاکستان وای د عالمی معیار برعکس په جرمونو کې ککړ ماشومان د لویو مجرمانو سره یو ځای په جیلونو کې ساتل هم لوی ستونزه ده. په کار د حکومت ورته پام وکړي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خیر خیګړې ادارو له حکومت غوښتنه کړې چې په هر ضلع کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه هم جوړ کړل شي. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا په دریو ضلعو یعنې پېښور، مردان او بټآباد کې دغه عدالتونه جوړ کړل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکاپټر در غورځېدو په پیښه کې وژل شوې دي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو نن په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې دغه هلیکاپټر د غورځېدو په اړه یې تحقیقات کړي دي او د ابتدایي څېړنو تر مخه داسې نه ښکاري چې ګنی دغه هلیکاپټر د دښمن پر ډزو غورځېدلی دی. په دې اړه په دې بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ادا کړې ده چې د امریکا شینوک هلیکاپټر دوی په لوګر ولایت کې ویشتلې او غورځولې دی او پکې سواره کسان وژل شوي دي. بلخوا د نیټو مشر وایي افغانستان لا هم د نیټو پوځي تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. جنس استولټنبرګ پرون په برسلز کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نیټو په افغانستان او عراق کې د داعش د بیا ټوکېدلو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
د افغانستان ماموریت چې لا هم زموږ تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي لا دوام لري چې د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه متمرکز دی څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځاره نه بدلیږي د ناټو په نړیوال تړون کې ټول متحدان او شریکان د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي
سټولټنبرګ دا خبرې په برسلز کې د نیټو د بهرنو چارو وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې کړې دي تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د نیټو د غړو هیوادونو د ایجنډا په حتمی شکل ورکولو او د سارنې په پروګرام بحث وشي او بل خبر دا چې امنیسټي انټرنیشنل وای په ایران کې د مظاهرو پر مهال سلو زیات کسان وجل شوې د بخښنې نړیوال تنظیم 13 ورځې ویل باوري ریپورتونه لري چې خای په ایران کې لګ تر لګ یو سل او شپږ مظاهرین وجل شوې دي دغه مظاهره د تیلو بای لوړېدو خلاف د هیواد په یو وشتو خارونو کې شوې دي امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویل د دوی په اند وجل شوو شمیره له دې هم زیاته کېدې شي بل خو ایرانی چارواکو ویلي چې په دې مظاهرو کې د ایرانی امنیتی ځواکونو په شمول 12 کسان وجل شوې دي د چارواکو په وینا تر اوسه په دې مظاهرو کې له شپږو سو څخه زیات کسان نیول شوی دي په ایران کې دا مظاهره د نومبر په 15 وروسته له هغه شروع شوه چې د امریکایي بندیزونو په ترڅ کې ایرانی حکومت د خپل خلکو لپاره د تیلو اخیستو حساب مقررولو او په دې برخه کې د حکومتي رعایت نه ورکولو اعلان وکړ نو تر دې دمه د مشال خبرونه
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اخستل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 199 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې یو ایرو 101 روپۍ لس پیسې او 101 روپۍ اتیا پیسې یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 209 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15 په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 16 او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي
زموږ غل مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د تړلسو لارو د خلاصولو اعلان کړی دی د رهبر کمیټي مشر اکرم خان دورانی د اعلان تیر ماښام په اسلام آباد کې وکړ
آج سے اعلان کرتا ہوں رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ شاہراہ ہے کھول دی جائے
دا پاکستان د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو دایشانو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري خو ځینې شنونکي وایي چې دوی باید پاکستان ته وسپارل شي
پاکستان حکومت چې دی هغوی خو هر ځای ته موجود دي نظر خو لري چې دا به هغوی که غواړي نو د هغوی په خپله قبضه کې راستی شي
نن د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې د ماشومان نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د حقونو فعالان وایي چې هلته د ماشومان حقونه تر پښو لاندې شوي دي
دا ماشومان جیلوں کی ڈیر بد حال دے اوڑے زیادہ تعداد کی دی اب یہاں پاگئی کہ غٹ خبر ادا چہ زیادہ تر پختانہ ماشومان پاگئی جیلوں کی دی
دا بخش نړیوال سازمان وای چې په ایران کې د تیلو د بای لوړېدو او د سهم اخیستو خلاف د راوتلو مظاهرانو کې یو څلور شپږ مظاهرین د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره وسی زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو په نامه د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم اوریدلای شي چې د ګوګل انډراید او اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای شي او سره ځخ په لومړي راپور ته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د تړلسو لارو د خلاصولو اعلان کړی دی دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي په خپل غونډه کې وکړه چې مشري د جمعیت علما اسلام فی ګوند قامیا اسمبلی غړي اکرم خان دورانی کوله دوی اعلان وکړ چې اوس به په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجي جلسې پیلوي په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشري اپوزیشن ګوندونو د لارو بندولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی دی پرون ناوخته په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټي له غونډې وروسته حکومت مخالفه مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت پر ضد به په ضلع کچ ګډ احتجاجونه او ولسي غونډې جاري ساتي. پر دې مهال د جماعت علما اسلام فی ګوند مخکښ او د رهبر کمیټي مشر اکرم خان دورانی وویل چې دوی به لارې خلاصوي خو د احتجاج بڼه به بدلوي.
ریبر کمیټی نے تجویز دی کہ موثر ہونے کی
رہبر کمیٹی دا وړاندیز کړي چې د حکومت خلاف د احتجاج په توګه د لارو تړل موثر دی. خدا مو خلکو مشکلاتو ته په کتو سره د احتجاج کوونکو لارې نه بندوي. د رهبر کمیټی په وینا زه د رسنیو لارې خپل کارکونکو ته امر کوم چې سر لنن نه دی لارې خلاص کړي.
اکرم خان دورانی زیاته کړ چې لدوی سره ملګری د اپوزیشن نه غوندونه اوس هم پر خپل غشتونه ولاړ دي چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا او د انتخاباتو بیا کول یې په سر کې راځي. له نوموړي سره په دا خبري غونډه کې د مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د اپوزیشن د ځینو نور غوندونو مشران هم ناست ول. د جماعت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ اپوزیشن غوندونو د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په نوم خپل احتجاجي ناسته د اکتوبر پر 1 په اسلام آباد کې پیل کړه، خو د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 1 ناوخته د پرلت ختمولو او د پلان بی په نوم د احتجاج د دویم پړاو پیلولو اعلان وکړ. د هیواد په یو شمیر برخو کې لارې بندول او احتجاجي ناستې کول د پلان بی برخه وي. اکرم خان دورانی وویل چې تاجرانو او ولسته د ورپیش مشکلاتو له کبله د لارو خلاصولو پریکړه کړې ده. بلخ د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې عمران خان به هیڅکله د اپوزیشن پر غوښتنه د وزیر اعظم له چوکۍ څخه استعفا ونه کړي، خو له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غله مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت په شمار ورځې پاتې دي او اوس په دې سوچ کې دي چې څنګه واک پریږدي. نوموړي پرم په بنو کې ویل سي غونټه د وینا پر مهال زیاته کړې چې د حکومت پر ضد ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پرون انډس های وی بنو لینک روډ غونډه ته وینا کې وویل چې د موجوده حکومت په شمار ورځې پاتې شوې. دوی اسلام آباد ته هسې نه وتللي او نه هم هسې واپس راغلي. د پلان بی تحت ملک د نورو شهرو په شان پېښور ډېر اسماعیل خان ترمنځ انډس های وی هم د 13 شپږو ورځو نه د هر قسمه ټریفیک لپاره تړل شوې وه. د غلطه جلسه ته وینا کې مولانا دا هم وویل چې حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف پارټي خپل خلک حساب غواړي، خود د پوینا د فارن فنډینګ کیس حساب تر اوسه هم نه کیږي او دوی د ملک اقتصاد د کمزورې حد ته رسولې.
تمہارے جڑے کٹ چکی ہے
استا سو جڑے کٹ شوې اوس خپل ورز شمارای. اسلام آباد ته موږ هسه نه وتللی او نه هم هسه واپس راغلی یو. تاسو د اقتدار نه لری کولو لپاره مونږه کوم بیدار کړي. موجوده حکمرانانو حوصله ماته شوې اوس دوی په دې غور کوي چې څنګه په عزت کې اقتدار پریدي او کور ته ولاړ شي. مولانا فضل الرحمن غونډې ته وویل چې د حکمرانانو پټو رازونو نه خبر دی. تاسو ته درخواست کړم چې د راتلونکو فیصلو پورې د غلطه اوسي. اپوزیشن ګوندونه ټول د دوی موقف سره متفق دي. اپوزیشن ګوندونو د دوی موقف حمایت کړي. ټول مشترکه موقف په بنیاد متحد یو. دلته نه چې پاسو نو نوې پوزیشن ته بځو. دوی ته دا خایو چې موږ نه ستړي کېدونکي خلک یو. د دوی خو خپلې پارټي بنیاد کې خودونکو کیس کړي، خو د 15 کلونو نه هغه کیس د ځنډ ښکار دی. یو شپېته درخواستونه دوی عدالتونو ته ورکړي چې د دوی کیس نه واوروي، خو ټول د دوی درخواستونه خارج شوي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې په حویلیا کې د موټروی پرانستې په موقع وویل چې اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار اچوي چې دوی ته انارو ورکړي، خو دې به یو هم نه پرېږدي او په دوی کې دومره توان نشته چې د پاکستان تحریک انصاف په رنګ 126 ورځې درنای ورکړې وې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خاورې د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوم لړتاه سو واوریدي او تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو دایشانو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. دوی وای دا ډیر ښه ګام دی او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې سي. خو ځینې شنونکي وایي که د قبایلي مشرانو پر ځای دغه کسان د پاکستان حکومت ته وسپارل سي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې لوري ته ولاړې سي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومند په دې راپور کې واوري.
افغان چارواکي وایي په تیره اونۍ کې چې د ننګرهار ملي امنیتي ځواکونو ته داعش وسلوال تسلیم شوي وو تر 400 پورې پکې ښځې او ماشومان وو. د چارواکو په وینا په دې میرمنو او ماشومانو کې یې اکثریت د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو سره تعلق لري. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په جلال آباد کې وویل چې دغه قبایلي میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې قبایلو ته سپارل کیږي. له خیبر ضلع سره تعلق لرونکي قبایلي مشر او سیاستوال شاجي ګل اپریدي پرون مشال ډیو ته وویل د افغان ولسمشر لخوا دغه یو ښه وړاندیز دی خو دوی به د حکومتي ادارو په اجازه دغه کار کوي.
موږ ته حواله کوي نو دا خو یو ښه پیشرفت دی. دا خو هغه موږ سره واخه کړه ده د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت او د عوامو چې زمونږ داسې خلک دي چې هغه د هلته په افغانستان کې د سټیټ خلاف کارونه کول هغه دې موږ ته حواله کوي نو دا خو یو زوین چې دوړو ملکونو لپاره یو ډېر غټ پیشرفت دی.
همدار سرګندونی پرول خبر ضلع سره تروک لرونکو د حکومتي ګوند پاکستان تر کې انصاف په پارلماني استازي اقبال اپریدي هم مشال دیو ته وکړي. خون موړې وای کله دایښ وسلوال ضلع سره تعلق لرونکو دغه مبینه قبایلی وګړي دوی ته وسپارل شول نو د پاکستان د قانون مطابق به ور سره چلن کیږي.
او چې کوم خل لاړ غروس تا واغوي د موږ خلاف بو د فوج خلاف استعمال شو
چیف آف وزیرستان یا د وزیرستان مشر ملک نصر الله بیا وای چې کله افغان حکومت له دوی سره رابطه وکړي نو له هغه وروسته به بیا دوی خپل تګلاره ټاکي. نوموړي پرون مشال ډوته ویل
بس واچ دې کله په مونږ هم هغه کو اطلاع چې دا تاسو کسان دي چې تاسو ته در کې مونږ ته به دې نمونه راکې پلان نمبر راکې ایڈریس به راکې
افغان حکومت سره تعلق لرونکي مبینه قبایلی وګړي د پاکستانی حکومت پر ځای قبایلی مشرانو ته وسپارل نو له دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ لوړاندې ترنګل اړیکې لا پسې خراب شي.
پاکستان ته دا کسان راغلو واچا ته حواله کی قبایلی مشرانو ته حواله کی نو بل اخر پاکستان حکومت دې ریخو ارض ته موجود دي او نو زور خو لري چې دا ریخ غوړي نو دا ریخ خپل کار دې راستي شي. دا کومي مشران کې دې لري د پر د مشکل دي چې دا خلک بیا اړي او ساتي او ممکن به چې هغه دا مغوړي هغه دوم سوچ کوي. زه فکر کوم چې افغانستان حکومت څه خو کار دي چې هغه پاکستان سره خپل اړیکې ښې کړي چې پاکستان سره هم تعاون کوي.
موږ هڅه وکړه چې د خبر پښتونخوا او پاکستان مرکزی حکومتونو سره اهم پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته ریملا یوسفزی وایي چې په دایښ ډله کې ډېرې هغه پاکستانیان دي چې په خوا په تحریکی طالبان پاکستان کې وو. نوموړی وایي دا وسلوال په پاکستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته له خپلو کورنیو سره افغانستان ته تللي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې سپې 2110 15,000 14,500 او 1,380 کلو هرتز.
ا زموږ غل مشال رادیو خاوري نن د خیبر پښتونخوا په شمول پټول پاکستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې د سرکاري شمیرو لمخي شاوخوا 22 میلیونه او په خیبر پښتونخوا کې 8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د حقونو فعالان وایي چې په دې هیواد کې پر قانون جوړېدو سربیره ماشومان اوس هم په جیلونو کې له لویانو سره یو ځای ساتل کیږي او د دې لپاره په تڼو او جیلونو کې ځانګړي ځایونه نه دي جوړ کړل شوي. په دې اړه د شبیر احمد جان راپور واوري.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي د ګروپ ډیولپمنت پاکستان سازمان غړي عمران ټکر وایي
کم چې په جرمونو کې ماشومان راغلي داغي د لپاره د پاکستان د قانون لاندې جیل نشته، ریهابیلیټیشن سنټر دی او دا شاندې انټرنیشنل چې کم سټانډرډ دی او پاکستان داغي حصہ داغي لاندې نشته. تاسو کمټمنټ کړی دی منلیم دا داغي به وجود ماشومان په جیلونو کې پراته وي او بیا دلته خوګزاره کیږي او د کراچۍ کې د ماشومانو په جیلونو کې ډېر بد حال دی او ډېر زیات تعداد کې دي.
د لاس ګل نومي غیر سرکاري سازمان چې د ماشومانو په حقونو او په تعلیم کار کوي یو غړی مکمل شاه یوسفزی مشال لیړو ته وایي چې په میلیونونو ماشومان د سکولونو بهر دي کم چې په راتلونکي کې په دې هیواد غټ بوج جوړېدل شي.
ټول پاکستان کې د روسه پورې د 500 کال نوالي در 1400 کال پورې ماشومان چې دي د 2 میلیونه ماشومان چې دي د سکول ته نږدې چې زیات تعداد پکې دي جنا کو دي. د سیکنډري ان الیمنټري اډوکیشن مطابق په خیبر پښتونخوا کې اوس 8 میلیونه د اوټ اف سکول دي سکول ته نږدې کم تعلیمي ایمرجنسي لګول پکار دي ځکه چې مونږ ته به حیثیت قوم چې دي د 22 میلیون ماشومان کې چریز مونږ د سکولونو زمونږ د کالجونو نه پاتې شو نو دا بیا ترهګر جوړیږي دا د غربت وجه جوړیږي او دا د دې پاکستان د پاره د یو نوی بوج جوړیږي.
د دوی ترمخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چې په کې د سکول نه بهر ماشومانو غټه شمیره ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف صوبای سملیا درانه غړي عائشہ بانو څوک چې د ماشومانو د خېګلو لپاره د یو کمیټې ممبر هم ده وایي چې ډېر ژر به حکومت ګامونه پورته کړي. ګوره
هر یو پروجیکټ کې لکس ټایم لري او زموږ د کیټي ګورنمنت ان شاء الله به تاسو ته د نیوز برازي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خېګلو حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټول خیبر پښتونخوا کې د په هر ضلع کې د ماشومانو لپاره خصوصي عدالتونه جوړ کړي شي کوم چې دا وخت په پیښور مردان او پټابات ښار کې جوړ کړي شوي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د ماشومانو د سکولونو پر لور ځو. د خیبر ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې په باړه کې په ورانو سو سکولونو کې لګول سوي خیمې زړې سوي دي او ماشومان پکې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم سیکرټري ورته ډاډګیرنه ورکړي چې د دوه سکولونو دوره به وکړي. اخو ځای ولسوای چې هلته ورانسوي سکولونه تر اوسه ویجاړ پراته دي او باید ژر ورغول سي. په دې نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باړه کې کوم سرکاري سکولونه وسلوال وران کړي وو هغه درې کال وړاندې په خیمو کې شروع کړي وو خو اوس یې خیمه ورستې شوې او ماشومان پکې په دې یخنۍ او بارانونو کې مشکلاتو سره مخ دي. د خیبر د تعلیم محکمې ضلع افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي د خیبر پښتونخوا د تعلیم سیکرټري د دغه موجوده صورتحال نوټس اخیستی او ډیر زر به د خیمه سکولونو دوره وکړي.
باران ګالی غرمه او یخنی دا کپړه د خرابوي نو اگر ټینټونه هم اوس ته قابل استعمال مزید نه دي او دا ټینټونو کې زمونږ کافی تعداد کې میل او فیمیل ماشومان دي او خصوصا زمونږ د فیمیل ماشومان انرولمنت کال په کال اوس موږ بیا کمیږي. ولې کمیږي؟ چې هلته شیټ شته نه، بجلی خو اوس هم نشته او په یخنۍ کې دا ټوس پړېدلې دي. ټینټونو ته فرنیچر هم نشو ورکولی ځکه باران وایي. نو موږ ډیمانډ کړو چې موږ لا دستي تاسو دې ته موږ ته ټینټونه راکړي.
د خیبر د باړې یو ځایي تن قاسم پرېدی وایي د ورانو شو سکولونو په وخت نه جوړولو لامل د دوی تعلیمي نظام ډیر متاثر شوی او ماشومان په دې خیمو کې د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
سکولونه کې چې کله بارون شي ویل کې وخت چټی کوي بلکې نوستي پوستي زویم کې نشته دی. بل طرف ته یخنی او وړي کې مشومون دي. یخنی واجب چې کندي کنه مور پلوټ دا غنور کوي چې تر اوسه سکول لا لوړ شو. بل چې مونږ کم اعلی حکام دي مطلب مشرون لوکي مشرون دي قوم مشرون دي ایجوکیشن چې کم افیسر دي غونه مودا مطالبه کوي بلکې وزیر اعلی نه دا مطالبه کوي چې مونږ چې کم دي په کم سکولونو په بورا کې خو ما خو څه اقدامات وچات کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په باړه کې د بدمنۍ په وخت خوښه څلور اویا سرکاري سکولونه وسلوالو په مکمله توګه وران کړي وو چې په هغې کې تر اوسه یوازې شپاړس سکولونه جوړ شوي دي او دوی ته حواله کړی شوي او د باقي پاتې سکولونه به د چاینا ایډ په مرسته جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره د قومي سلامتیا پر چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د دې هیواد د پوځ بیان ویلي و چې حکومت او پوځ یو دریز لري او د دواړو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بې بنیاد دي. دا چې د پوځ بیان ته د دې سپیناوي ضرورت ولي پیښ شو، په دې اړه سره مومند له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود پرون مشال ته وویل لکه نه چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن درنه شروع شوي، نو داسې بیانونه راتلل چې ګیري پوځ د حکومت له کارګردګۍ خوشاله نه دی او د فضل الرحمن ملاتړ کوي. نوموړی وایي حمله دې وجه پوځ دا بیان ورکړ چې حکومت او پوځ په یو صفه دی.
ځینې وخت عمران خان داسې خبرې وکړي چې له وجې پاکستان دفاعي پوزیشن ته راشي. زه وایم چې عمران خان په امریکا کې د القاعده په اړه کوم بیان ورکړی و، نو ظاهره خبره ده چې په دا قسمه خبرو پوز خوشاله نه وي او کېدای شي چې په ځینو خبرو د دواړو ترمنځ د رایو اختلاف وي، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې دوی د یو بل خلاف دي. پاکستان یو جمهوری ملک دی او ټولې ادارې په یو لحاظ سره د ولسی حکومت لاندې کار کوي.
د یادونې وړ ده چې د سپتمبر پر درویشتمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر پر مهال ویلي وو چې د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې ISI د القاعده په ګډون په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو روزنه کړې وه. د پاکستان ARY TV د ګل پوره ز د پوز د ویان د میجر جنرال اسيب غپور له خلی ویل چې پوز د وفاقي جمهوریت حکومت بشپړ ملاتړ کوي، کومه چې د عین لمخې د دوی ذمواري ده. د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال لوتو ویل د پوز دا بیان کېدی شي سم وی چې حکومت سره په یو صفه دی، خو نوموړی وایي په دې وروستیو کې د زنو کارونو له وجې دا تاثر پیدا شوی چې ګینې دواړه خواوې اختلافات لري.
لتیرو څو میاشتو راهیسې چې له کله څخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده غځولې ده، نو دا فاګان دي چې ځینې پوځي جرنیلان پر دې ګام خوشاله نه دي چې له کبل پر عمران خان هم فشار دی او کېدای سي هغه له دې پرېکړې په شا سي. بیا د مسلم لیگ کاف یو مشر پرویز الهي تور پورې کړ چې د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو کې د استخباراتي ادارې ISI لاس و، نو دې خبرو داسې یو تاثر رامنځته کړ چې ګنې د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات دي. او هم د دې تاثر د ختمولو لپاره د پوز ویان دا بیان ورکړ چې د حکومت او پوز د ریز یو دی. همداراز د حکومت ضد د فضل الرحمن د درنې پر مهال پوز ویلی و چې دوی به غیر جانبدار وي.
د پاکستان د پوز ویان د میجر جنرال اسيب غپور پر داسې وخت ویلي چې پوز د وفاقي جمهوري حکومت بشپړ ملاتړ کوي، چې د پاکستان حکومت هم په وار وار ویلي چې له پوز سره په یو صفه دی. خو ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت له کارکردګۍ په اوس خوشحاله نه دي. د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په بنو کې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د عمران خان حکومت په ختمېدو دی او څو د شمار ورځې یې پاتې دي، خو حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هموریدلای سي چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره چې تاسو سمارټ ټلیفون یا ځیرک موبایل لري نو هلتم کولای سي چې د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپلیکیشن ل ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه ډاونلوډ کړي دا غل لري تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای سي. مشال رادیو هڅه کوي چې تاسو له خوشي او ذوق سره سم بیلابیل خبرونه وړاندې کړي، نه یوازې رادیو راپورونه او خبرونه لري بلکې تاسو لپاره ځانګړي ورس پروګرامونه هم چمتو کړي چې تاسو یې په بیلابیل ورځو کې اوریدلای شي. او اوس په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې، منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د تړل شو لارو خلاصولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خبري اعلان وکړ چې د حکومت خلاف به په ځلي کچه ګډ احتجاجي جلسې جاري ساتي. د پاکستان د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو داعش غړو مېرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. افغان چارواکي وایي 13 ورته سلګونه داعشیان تسلیم شوي چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري او پکې تر 300 پورې ښځې او ماشومان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د نورې نړۍ په څیر نن په پاکستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ منځل کیږي چې پکې حکومتي او غیر حکومتي ادارو د یو شمېر دستورو تابع کړي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د سکول د عمر خواوشا 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 8 میلیونه په خیبر پښتونخوا کې دي. بیګا په افغانستان کې د هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې د امریکا دوه پوځیان وژل شوي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي دوی په ابتدایي تحقیقاتو کې داسې نښې نه دي موندلې چې ګنې دغه هلیکاپټر دښمن په نښه کړي، خو طالبانو ادعا کړې چې په لوګر ولایت کې دغه هلیکاپټر دوی په نښه کړي او غورځولې دي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ وایي چې ناتو په افغانستان او عراق کې د داعش د بیا ټوکېدلو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي دا خبرې پرون په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کړې دي. او امنیسټي انټرنیشنل وایي باوري رپورټونه لري چې ښایي په ایران کې لږ تر لږه 1,000 مظاهرین وژل شوي دي. دغه مظاهرې د تیلو بایو لوړېدو خلاف د دې هیواد په 20 ښارونو کې شوي دي. بلخو ایرانی چارواکو ویلی دي چې د امنیتی ځواکونو په شمول د نومبر له 15 شروع شوو د مظاهرو کې تر اوسه 12 کسان وژل شوي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غوړسو.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي دا سخکاری چې په ملک کې د ډینګي وایرس د یو وبا په صورت کې خور شوې ده، ځکه چې په روان کال کې تر 50,000 پورې کیسونه مخې ته راغلل، کم چې د 13 لسیزې په نسبت یو په دوه دی. نور اسپانه لیکي حکومت د خرابې منصوبه بندۍ له وجې په روان کال کې په تومره زیات شمیر کې خلک د ډینګي وایرس ښکار شو، ځکه چې په مئی میاشت کې ورته خبرداري ورکړې شوې وو، خو دې باوجود څو کوټلي ګامونه پورته نه کړې شول. نور اسپانه لیکي اسلام آباد کې د ډینګي طبي مخنیوي لپاره یو هنګامي اپریشن سینټر جوړ شوې دي، خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د سینټر د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره په کومه منسوبې عمل شروع کړي او کنه. په کار ده چې دا سینټر د صحت ماهرینو سره په شریک عدد وایرس مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. جنگو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې په 1300 کلونو کې په ګرانۍ کې ډیره اضافه شوې ده چې لوجې ترې اولس نیغ په نیغه متاثر شوې ده. نه صرف کاروباریانو د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې په خپل خوخه اضافه کړې ده، بلکې دکانداران هم د سرکاري نرخنامې په ځای د خپل خوخه په نرخونو سبزی یعنی میوه دالونه او نور خوراکي شیان خرڅوي. او د افسوس خبره خدا ده چې انتظامی تر وسه دې لړ کې څه ګامونه پورته نکړل. ورسپانه لیکي حکومت د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره اضافه وکړه او وجه یې د تیر حکومتونو خرابې پالیسیانی او درغلي خودله. نو اوس د سبزی په شمول د خوراکي شیانو په نرخونو کې ورس پورز ولې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي حکمران ګوند د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه به کله پوره کوي؟ که خوراکي شیان ارزانه کول نه شي نو نرخونه دی زیاتیدو ته هم نه پریګدی. نوای وخت رسپانه په خپل اداري کلی کې وزیر اعظم عمران خان هزاره موټر وی پرانیست دستوري تخپل وینا کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د جمعیت علماء اسلام په مشورولې سخت نیوکه وکړي. رسپانه لیکي د جمعیت علماء اسلام ازادي مارچ او درنې په وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشورولې جمهوریت نظام ته د نقصان نه رسولو په پالیسي عمل په کولو سره درنه کې ګډون ونه کړو او وزیر اعظم عمران خان چې د درغلې کوم خبره کوي نو اولس هم دا غواړي چې هر چا ملکی دولت لوټلې وي واپس دې ترې واخستې شي. خو نو موړې چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد څه قسمه بیانونه ورکوي نو د لوی سیاسي انتشار او تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، د کم چې ملک ته ګټه نه بلکې نقصان رسی. ورسپانه لیکي د درغلې پلټنو لپاره ادارې موجود دي، حکومت له پکار دي چې هغه خود مختار جوړولو سره پوره وسایل دی ورته ورکړي چې په صحیح توګه خپل پلټنې وکړي. د ترڅنګ حکمران ګوند له پکار دي چې د اپوزیشن مشرولۍ پر ضد د سخت بیانونه ورکولو نه ډډه پکولو سره ماحول د ښه ساتلو کوشش دی وکړي او خپل توجه دی ملکی معیشت د بهتري طرف ته راواړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غل مشال رادیو څخوري روټس خبري اژانس په ولیکنه کې د هند حکومت له خوا د کشمیر د ځنګړي آئینی حیثیت تر ختمولو وروسته د سیمې تجارت او زراعت ته داوښتو تاوانونو موضوع راخسته ده. بلخ امریکای واشنگټن پوسټ رسپانې په ایران کې د پیلسو حکومت ضد مظاهرو او د هغو د غلي کولو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچا څخه واوري.
د رویټرز خبری ایجنس لیکنه د کشمیری تجارانو د ټولنې په حواله وایي له هغه راسي چې هند د سیمې ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړي، کشمیری سوداګرو څه باندې یو ارب ډالر تاوان لیدلی دی. د ټولنې ویلي په پام کې لري چې د هند حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي او خپل تاوان ترې وغواړي. په لیکنه کې د کشمیری تجارانو د ټولنې د مشر ناصر خان خبره راغستل شوې چې ویلي دي دوی به له عدالته وغواړي د شوي زیان د تخمینی کار یو درېمګړي سازمان ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې په سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتو تړل کېدو له وجې دوی نه دي توانېدلي چې ټولو تجارانو ته ورسي او د شو تاوانونو یې حساب ترلاسه کړي. لیکنه هم د کشمیري سوداګرو له خولې زیاتوي د سیمې د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېده د سیلګرۍ او زراعت ترڅنګ د لاسي صنایعو سکتور هم زخته اغیزمن کړی دی. بلخو امریکای واشنگټن پوسټ رسپانې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو او د هغو د غلي کولو لپاره د حکومتي اقداماتو موضوع راخسته. لیکنه وایي ایرانی وګړي په هیواد کې د تیلو بیو لوړېدو پر ضد په احتجاج دي. د دې لپاره چې د احتجاج زور کم شي حکومت د تیرو نه په پای کې انټرنیټ او یو شمېر وپاڼې وتړلې. حکومت پر دې کار څلور ساعتونه ولګول خو د یو شمېر لوړپوړو ایرانی چارواکو په شمول د انټرنیټ 15% عادي کارونکي بیا هم آنلاین ول. بلخو هغه ایرانیان چې انټرنیټ یې بند شوی وو نه شول کولی د هیواد دننه او یا هم د باندې رابطې وکړي. لیکنه زیاتوي ایران خپل وګړو ته د انټرنیټ خدماتو رسولو کار بیلابیلو شرکتونو او ټیکدارانو ته ورکړی دی، ځکه نو تړلې پر یو وخت او له یو ځایه ستونزمن دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بخشن نړیوال سازمان وایي په ایران کې د ورستیو مظاهرو لپاره تر اوسه 116 کسان وژل شوی دي. دغه ادارې ویلي قرار راپورونه ورسېدلی چې شی مظاهره چان د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له سالم احمد سالی څخه واوري.
لجمی راهیستی د ایران په ځوان دیشلو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون سیشن به په یو اعلامیه کې ویلي دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 21 شهرونو کې د اعتراضونو پر مهال 116 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامي مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختم کړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاند روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی.
We're deeply concerned by reported violations
موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل شوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خو د ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمیر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سه شنبه وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پرچاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطحه د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې پکې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل شول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ایران کې مو د تازه مظاهرو حال اوریدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا تر دې دمه پکې 136 مظاهره چند د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې دي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان روزپاڼې په یوه ادارې کې لیکلي چې په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج او مخالفت له کبله حکومت رضا سوی چې د ولسمشر لخوا جاري سوي یوولس آرډیننسونه یا صدارتي فرمانونه بیرته واخلي، پارلمان ته راوړي او یا پرې په پارلماني کمیټو کې بحث باندې وکړي. د دې په بدل کې اپوزیشن د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پر ضد د بے باوري قرارداد بیرته اخیستی دی. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي چې د نومبر په 9 د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ په غونډه کې ډیر ګټور بحث شو. په نتیجه کې حکومت رضا شو چې یوولس هغه صدارتي فرمانونه به اسمبلی ته د بحث لپاره راوړي کم چې ولسمشر ډیر په تنده کې جاری کړی وو. د دې په بدل کې اپوزیشن دا خبره ومنله چې د اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوری پر ضد به د بے باورۍ قرارداد بیرته واخلي. په دې کې به ځینې فرمانونه پارلماني کمیټو ته لیکل کیږي چرته چې به ور باندې د پارلمان غړي باس کوي او کرا او کوټه به ګوري او ځینې به بیا د بحث او منظوري لپاره پارلمان ته وړاندې کولی شي. د حکومت سره د قانون سازۍ لپاره په سینټ کې اکثریت نشته، نو لدې قبلې د ولسمشر په وسیله د آرډیننسونو یا صدارتي فرمانونو جاری کولو تیزه او لنډه لار غوره کړې ده. د ورسپانې په وینا دا خبره ده چې په دې طریقه کار نیوکې وشوې ځکه چې د قوانینو د معیار ښه کولو لپاره په دې په پارلمان کې بحث کول د قانون سازۍ د عمل روح دی. په ادارې کې راغلي چې په سلام مشوره د اختلاف لری کول دا هیله را پیدا کړې ده چې په پارلمان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قانون سازۍ په اړه همکاري ډېرې دي شي. ورسپانه په پای کې لیکي چې سیاسي اختلاف په خپل ځای ځکه چې هم دغه ته پارلماني جمهوریت ویل کیږي، خو باید د دې اختلاف له کبله قانون سازي اغیزمنه نشي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پېښور پوهنتون یو څېړنه ښیي چې په پاکستان کې له 2004 کال راهیسې شخصي ټلویزیون او نور رسنۍ زیات شوي دي او د خبریالانو مالي حالت هم د مخکې په نسبت ښه شوی، خو بلخوا پر صحافتي ازادي باندې بندیزونه لګېدلي او د خبریالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ شوی دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
پېښور کې خبریال یوسف علي پخپل پی ایچ ڈی سټڈی کې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې پر رسنو باندې د ترهګرې د اثر لاندې په موضوع کې څېړنه کړې دي او ویلې دي چې په امریکا کې د 9/11 پېښې وروسته په ټوله نړۍ او بیا افغانستان او پاکستان کې لوی بدلون راغلی دی او د القاعده او طالبان خلاف جنگ په وجه د ټوله نړۍ میډیا د هیوادونو ته مخ شو.
2004 نه پس چې میډیا کې کله ایکسپینشن راغی نو د سلونه ډیر ټی وی ګاندل ته کې اسټابلیش شو، دغه شانتي یو سل د پاسه ځنې ریډوان جوړ شو. د صحافیانو تعداد مخ کې که په پورا پاکستان کې 2000 او یا په خیبر پختونخوا او فاټا کې 200 نو اوس چې دی هغه د 2000 تعداد 13000 ته رسیدلې دي او هغه 200 چې دی د 2004 نه پس هغه 2000 ته رسیدلې دي.
خو بیا د ډاکټر یوسف علي په وینا یو خوا پاکستان کې شخصي ټلویزیون او نور رسنۍ زیات شوې او د خبريالانو مالی حال هم د مخکې په نسبت ښه شو، خو د دې سره سره د خبريالانو ژوند هم د خطرو سره مخ شو. دا د په وینا د 2004 نه تر 2014 کال پورې پاکستان کې 29 خبريالان د ترخګرۍ په جنگ کې مړ شو او دغه شان په صحافتي ازادۍ هم کډغونونه ولګېده.
هغه صحافي کم چې بد دی وخت نه مخکې آزادانه تور رپورټینګ کول شو هغه شان آزاد نو په رپورټ کولو کې د سیزنو او هغه چې دی هغه به مختلفو طرفونو نه کاغه طالبان وو کاغه حکومتي ادارې وي هغه نه بہت پریشرز راتلل هغه خلاف به رپورټینګ نشو کولی.
دا پیښور پونتون یو استاد او دا دغه پی ایچ ڈی سټڈی سپروایزر پروفیسر اعجاز خټک په وینا په صحافت باندې فشار او د کډغونونو په وجه خلکو ته د روانو چارو په حق له صحیح معلومات نه رسي او حکومت هم صحیح فیصله نشي کولی.
او هغه به مسله چې خلکو ته رښتیا نه راځي نو بیا د خلکو اپروچز هم صحیح نه جوړي. دلته ټیسټ هم دغه دی، ریزلټ دغه دی چې میډیا ووایي، خلک هم پوهېږي او حکومت فیصلہ سازم پوچھی. اگر چونکہ غلط انفارمیشن بھی نو خلق کو ایٹیٹیوڈ ہم غلط جڑی گی اور فیصلے ہم غلط کی گی نو اوور آل سوسائٹی کا نقصان ہو بھی اس طرح سے دلے دے اور ایسی.
دا پیخور پونتون انٹرنیشنل ریلیشن پروفیسر نسیم غفران د دغه سټڈی ساين وکړه او وی ویل باید چې نور خبريان هم د ترخه غرې په وجه په میډیا باندې د اثر په موضوع سیړنې وکړي او دا کتاب په شکل کې چاپ کړي. دا یادونه ده د ترخه غرې په جنگ کې پاکستان کې د خبريانو په ژوند کار او دوی چې کوم خطرو سره مخ دي د غړومبنې پی ایچ ڈی سټڈی وا کوم چې ډاکټر یوسف علي په کال 2011 کې پیل کړی و او په کال 2019 کې سرتا ورسېدا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مالداری د ودی لپاره جوړ شوی نندارتون یا اکسپو نن پای ته رسیدي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې د پاکستان په ګډون له افغانستان او ایران څخه نه یوازې څاروي راوستل شوی، بلکې د چین او استرالیا تاجرانو هم په دې کې برخه اخیستې ده. په دې اړه نور حال له کوټه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
په بلوچستان ایالت کې لومړی د څاروي نندارتون په کوټه کې نن درېمه ورځ هم روان دی. د چارواکو په وینا چې د بلوچستان د حکومت له لوري د دغه نندارتون موخه په صوبه کې د څاروي و پالنې ته په جدید توګه وده ورکول دي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د څاروي د پالنې د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر موسی جان مندوخیل و مشال ریډیو ته وویل
په دې کې موږ مختلف حیوانات راوړي دي، سټالونه راوړي دي، سیاګایي مهم ورکي بلوچستان ته چې د بلوچستان کې لاش ټاک په ډېره زیاته پیمانه باندې دی، کشیب دی، ګوټ دی، میژې دی، وزې دی، غواوې دی، ډېر غټ غټ مالداري په بلوچستان کې ده. نو دا گئی ورکو چې آینده د پاره په لاش ټاک سي موږ نور وسیکو په بلوچستان کې کارونه وسی.
په نندارتون کې د ولس د دلچسپي لپاره د 50 څخه زیات سټالونه لګیدل دي. په دې کې نه هواځ د پاکستان بلکې د ایران، افغانستان او چین څخه مالدارانو او تجارو برخه اخیسته ده. په دې ترڅ کې د نندارتون یو برخوال فاروق ترين زیاته کړه
په دې کې پاکستان علاوه د باندې ملکو خلک هم شته، خاص کر لکه چاینا است، ایران دی، افغانستان دی، استرالیا ده، او دغه رنګ د پاکستان غټ غټ کمپنیان شامل کېدلې دي. ټکنالوژي ورځ پر ورځ بدلیږي، نوې نوې شان روان دي، په خاني شان ختمیږي. نو زموږ کسان چې د باندې نسیت للی دغه د پاره موږ یو د سہولت وکي چې د دلې راستي نږدې د شان وګوري چې کم کم نوې نوې شان اغلی دي. دغه رنګ نه جوړیان دي، نوې نوې را روان دي، دغه د پاره دوايان دي، ویکسین دي.
د چارواک په وینا چې په صوبې کې د مالداري د ودې لپاره دوی د ځلې او تحصیل پر کچه هم کار روان کړی. کړی دی. په دې ترڅ کې د مالداري د ودې د ادارې یا لایف سٹاک صوبایي مشر جمعه خان وینا و.
اوس موږ د دې مالدارانو ته جدید کوم معلومات د مالداري په حواله باندې موږ په هر ضلع کې پیسې ور کړی دي. حواله ته کوم دي شارټ ټریننګ روان دي ټوټل بلوچستان کې په هر ضلع کې د مالداري کې سالی راځي یا ودوی ته د کم کم خوراک ضرورت وي یا نوی بریډ را چاغه د پیداوار په حواله باندې او خوراک خرچې کم وي پیداوار زیات وي.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې د دې درې ورځنی ایکسپو یا نندارتون پرانیسته د پاکستان ولسمشر تیر ورځ په کوټه کې وکړه. پر دې مهال د غوینا وچ په بلوچستان کې د 50% څخه د زیاتو خلکو روزګار د مالداری سره تړلی دی او حکومت اوس په دې هڅه کې دی چې د بلوچستان د مالداری د ودې لپاره په نړیواله کچه د حلال غوښ لپاره مارکیټ یا منډي ومندي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تیم لري.
زموږ غږ مشال ریډیو خاوري چې خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم اوریدلای شئ چې نوم یې دی مشال ریډیو او دا تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای شئ. هند ویلی چې د ټینس نړیوال فیډریشن د سیشن به پورز د پاکستان هغه درخواست رد کړ چې پکې د هند او پاکستان ټینس ټیمونو ترمنځ د ډیویس کپ لوبي په دې هیواد کې د کول غوښتنه سوی و. اسلام آباد دغه درخواست له هغه ورسته اور کړی و چې فیډریشن په پاکستان کې د لوبي نه کول پاړه د هند اپیل منلی و. په دې اړه د ریټرز اجانس راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او هند ترمنز ترنګلې اړیکو د ټینس ډیویس کپ پر لوبو هم اغیز کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنز تعلقات له هغه وروسته نور هم ترنګلې سو کله چې هند اگست پر 15 نیټه د خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ. د دې په جواب کې پاکستان له هیواده هندي سفیر وایستی او له هند سره تجارتي او سپورتي تعلقات وشلول. د روانې میاشتې په پیل کې هند ټینس نړیوال فیډریشن آی ٹی ایف درخواست وکړ چې د هند او پاکستان ټیمونو ترمنځ لوبه دی له پاکستانه بل ځای ته یوړل شي چې فیډریشن دا غوښتنه ومنله. خو اسلام آباد د دې پر ضد درخواست ورکړ. د هند د ټینس فیډریشن جنرل سیکرټري هیرون موای چټرجی د ټلیفون له لارې رویټرز اجانس ته ویلي چې د ټینس نړیوال فیډریشن د پاکستان درخواست رد کړ او لوبه د قازقستان آستانه ته یوړه. خو د پاکستان وتلي لوبغاړي اسام الحق د فیډریشن د فیصلې پر ضد د احتجاج په توګه په لوبه کې له برخه اخیستو انکار کړی دی. نوموړی د پاکستان ټینس فیډریشن مشر سلیم سیف الله ته په یو خط کې لیکلي چې د هند ټینس فیډریشن او د ټینس نړیوال فیډریشن د پاکستان پاړه رویه خوښنون کړه. هغه زیاته کړې چې د هند لوبغاړو ته په پاکستان کې هیڅ خطر نشته. د هند ټینس لوبډره په اخیری ځل د 1944 کال ډیویس کپ ټای لوب کې پاکستان ته تللې و.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري او تاسو پام د سپورت دی بل راپور پر لور راګرځوم. ایف پی خبری اژانس لیکي چې دا مهال په استرالیا کې موجود د کم عمر پاکستانی ټیسټ کرکټر لوبغاړي مور مرسوي خو کورنۍ ورته ډاډګرن ورکړي چې هیوا ته راستون نسی ځکه چې دا د مور ارمانو چې پاکستان د کرکټ لوبډلې غړي سي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر څخه واوري.
ایف پی خبری اژانس د یو پاکستانی کرکټر نسیم شاه په اړه لیکي چې تیر اونۍ د خپل مور د مرګ له غمه راوتې نه ده خو پاکستانی لوبډله باور لري چې د آسټرالیا سره په لومړي ټیسټ لوبه کې به هغه د لوبي ګټونکي بالر ثابت شي. د اژانس په خبره د آسټرالیا د ای لوبډلې پر ضد په پرت خار کې د ګټورو اتو اورونو د لوبې نه پس اوس دا 14 کلن ځوان د زیارت دوره دینه په برسبن خار کې د شروع کیدونکو ټیسټ لوبې لپاره د لوبډلې د منتخب کوونکو په نظر کې ده او که هغه منتخب شون لکه د هندي لوب غړی سچن تندولکر غوندې با د نړۍ په هغو سولوب غاړو کې شمار شي چې په 14 کالو کې د لوبډلې برخه جوړ شوی وي. د کرک انفو ویب پاڼې په حواله اژانس جاتوی چې د دې نمخ کې په 1999 کال کې د پاکستان یو لوبغاړي حسن رضا د 14 کالو په عمر کې ټیسټ لوبه کړې و چې د پاکستان په تاریخ کې ډومبه کم عمره ټیسټ لوبغاړی دی. خو بیا ورشتو د هغه د پیدایش په تاریخ تنازع رامنځته شوی و. اجانس لیکي چې د کرکټ په اړه د آسټرالیا یوې ویبپاڼې ته د پاکستانی لوبډلې کوچ مصباح الحق ویلي دي چې د نسیم شاه په بالینګ کې تر ټولو ښه خبره په بال د هغه کنټرول دی. د مصباح په خبره د نسیم شاه د بالینګ انداز ډیر ښکلی دی او هغه ته معلومه ده چې په کوم وخت کې به په کوم ډول بالینګ کول وي. مصباح زیاتوي چې سخ کال د کرکټ د لوبو پر مهال یې د ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې ده او هغه ته معلومه ده چې هغه د کوم صلاحیت مالک دی. د مصباح الحق په خبره نسیم شاه په آسټرالیا کې هم ښه بالینګ کړی دی او داسې بریښي چې هغه یو لوبه ګټونکی بالر ثابتېږي، خو دا مهال هغه د مور د مرګ له وجې د یوې ډېرې لویې غمیزې نه تیریږي. اجانس لیکي چې د آسټرالوي ورځپاڼې سیډنی مارننګ هرلډ سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلي چې نسیم شاه د مور د مرګ نه پس په پاکستان کې خپلې کورنۍ سره خبرې کړې او هغوی ورله ډاډګیرنه ورکړې چې دا د مور ارمان وو چې د پاکستان د لوبډلې برخه شي، نو ځکه هغه پریکړه وکړه چې هیواد ته ستون نه شي او آسټرالیا کې د لوبې لپاره پاتې شي. I'm not afraid.